د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت د مهاجرو د چارو څیړونکی ولی محمد کندیوال او د غرس د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال ویاند خیرالله آزاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی او هیله درڅخه کوو چې د دې خبرونه دوهم ساعت هم واوري. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې په هغو کمیسونونو خبرې کوو چې په تیرو 15 کلونو کې جوړ شوي دي، اما د کار نتیجه معلومه نه ده. په تیر بیا د هغو کمیسونونو چې د حملو، انتحاري حملو او نورو حملو په ارتباط کار کړی دی. هیله لرو چې دا خبرونه هم واوري او سر له اوسه د افغان بیسیم د تسواتلس شمیرې له لارې پوښتنې راواستوي. اوس د خبرونو نوبت لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه صاپی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکی د امریکو په برخه کې د ولسمشر سلاکار نادر نادری د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د ادارې د مشر په توګه وټاکل شو. د افغانستان جمهور ریاست وایي هغو کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل شي چې د کابل په وروستۍ حمله کې لاس ولري. او د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې یو تن خپله میرمن وژلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وایي هغو کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل شي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله کې لاس ولري. د جمهور ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله په تړاو لا هم څېړنې روانې دي.
د خپل وظیفې پر مهال باندې غفلت کړی دی، هغوی ته به د قانون سره سم سزا ورکوله کیږي.
د راپورونو له مخې د سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبه ورځې په حمله کې له 150 زیات کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د امریکو په برخه کې د ولسمشر سلاکار نادر نادری د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د ادارې د مشر په توګه وټاکل شو. د خغلی نادری د معرفي کېدو په مراسمو کې نن اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له څرګنده کړ چې په دې ډول به د اداري اصلاحاتو بهیر چټک شي. نوموړي همدارنګ ویل کچېرې دغه ادارې سره د کابینې د غړیو همکاري وي کارونه به لا ښه پر مخ لاړ شي. خغلی نادری مخکې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کمیشنر او ویان په توګه دنده ترسره کړې ده. په ورته وخت کې خغلی نادری هم د اداري اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې ژمنه وکړه. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې یو تن خپله میرمن وژلې ده. د ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د بهسود ولسوالۍ په دامان سیمه کې تېره شپه 10 کلن صدیق الله په نوم یو تن چې د سره رود ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی خپله میرمن د چاقو په وسیله وژلې ده. نوموړي وویل چې دا پیښه د کورني تاوتریخوالي له امله شوې ده. او د هلمند چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والی ویان عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په 13 ساعتونو کې ترسره شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
سلامونه. د سوریه په پلازمینه دمشق کې دوه بمی چاودنو لشته لږ دیش کس وژلي او تر څلوېشتو ډیر ټپیان دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار لندن میشتي ډلې ویلي یوه چاودنه د سړک غاړې ته د شخصي بم له کبله وسوچې پر یوه بس وچاودید او په دوهمه پیښه کې یو ځان وژونکی په بابل صغیر سیمه کې برید وکړ. په دې سیمه کې تر ډیره د شیعه وګړو زیارتونه دي چې له ټولې نړۍ څخه شیعه زیارت کوونکي ورځي. یو لبناني ټلویزیون راپور ورکړی چې هغه بسونه په نشه سوي چې زیارت کوونکي انتقالول. سیمه ایزو امنیتي سرچینو بیا جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په دغو بسونو کې تر ډیره ایراني زیارت کوونکي وو. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د یمن چارواکي وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایي برید کې چې پر یوه مارکیټ سوی لږ تر لږ 22 وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا برید پرون د یمن په لویدیځ کې په خوخه ښار کې سوی چې سره سمندرګي ته څیرمه پروت دی. د هدایده ولایت مرستیال والي هاشم اعزازي ویلي د برید قربانیان ټول ملکي وګړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خوخه او په ګاونډ کې هدایده ښار د ایراني د ایران په لاره حوثی یاغیانو په کنټرول کې دي چې په 2014 کال کې د یمن پلازمینه سنا تر خپل کنټرول لاندې راوسته. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له 1945 کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ سوی تر اوسه د نړۍ څلور هیوادونه له تر ټولو لوی انساني ناورین سره مخامخ سوي دي چې له کبله یې 40 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مسؤول سټیفن اوبراین د دغه سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې له ډله ییزې هڅې او نړیوالې همغږۍ پرته خلک په اسانۍ سره له لوږې مړه کیږي. د ده په خبره یمن، جنوبي سودان، سومالیا او د نایجیریا شمال ختیځ له دغه بحران سره مخامخ دي. شغلی اوبراین زیاته کړه،
To be clear, we can avert a famine in Somalia.
دی وی که وزی وای موږ کولای سو په سومالیا کې د قحطۍ مخه ونیسو. موږ یو نوی ژمن او د بشر دوستۍ په برخه کې سبق لرونکی مشر لرو. د نه منلو وړ خطرونو سره سره موږ سیمې او نړیوالې رهبری لرو. اوس مهال موږ نړیوالې ټولنې ته اړتیا لرو څو په سومالیا کې پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري څانګې مشر درون میلادي کال تر جولای پورې د یمن، جنوبي سودان، سومالیا او د نایجیریا شمال ختیځ سره د مرستې او له قحطۍ سره د مبارزې لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو د برابرېدو غوښتنه کړې ده. د هالند حکومت په هغه وخت کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر الوتکې ته د کښېناستلو اجازه لغوه کړه. ټاکل شوی وه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د هالند روتردام ښار ته سفر وکړي، څو هلته له میشتو ترکی وګړو سره د ترکیه د ریفرندوم یا ټول پوښتنې په اړه خبرې وکړي. دغه ټول پوښتنه د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه کېږي چې له مخې به یې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واک لا ډېر سي. د هالند حکومت د ترکیه چارواکو د ورتلو مخې په خپل هیواد کې د ګډوډۍ او امنیتي دلایلو له کبله ونیوله. چاوشوغلو د سی این این خبري اژانس له ترکی څنګه سره په مرکه کې ویلي وو چې که هالند د سفر مخه ونیسي، دوی به په سختو اقتصادي او سیاسي بندیزونو ځواب ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د عراق سفیر ویلي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل سوي چې وښيي په موسل ښار کې د داعش ډلې له کیمیاوي وسلې کار اخیستی وي. محمد علي الحکیم تیره ورځ وویل د ملګرو ملتونو او سره صلیب نړیوالې کمیټې د راپورونو سره سره په موسل کې د هیڅ ډول کیمیاوي وسلې د کارولو نښې نه دي موندل سوي. د ملګرو ملتونو سازمان او سره صلیب کمیټې تیره اونۍ ویلي وو چې احتمالا داعش وسلوالې ډلې په موسل ښار کې له کیمیاوي وسلې کار اخیستی وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره ورځ د تړلو دروازو تر شا د موسل د وضعیت په اړه خبرې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي ماتیو ریکرافت د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته وویل چې په دې برخه کې به تحقیقات دوام ولري. او د جرمني پولیس وایي په ایسن ښار کې د یو مارکیټ د تړلو سپارښتنه کړې ځکه وایي هلته یې د یو احتمالي برید نښې ترلاسه کړې دي. پولیسو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په روانو تحقیقاتو کې یې داسې نښې ترلاسه کړې چې شاید د تروریستانو لخوا پر دغه مارکیټ برید وسي، نو ځکه یې د مارچ پر 11 یعنې نن د هغه مارکیټ د تړلو پرېکړه کړې ده. پولیسو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په فرانسې او بلجیم کې د توندلارو اسلام پالو تر سختو بریدونو وروسته جرمني په بیړني حالت کې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات بل سهارګل امیر زینه وورو.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنولوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتی ګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه به ووي چې به منفی 3. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو. په کندهار کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2. په غزنی کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه منفی 8. په بامیان کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه منفی 24. په مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 0. په جلال آباد کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه 5. په بدخشان کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفی 5. او په گردیز کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفی 9. ښه وخت.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت سروانه و ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومنید. په تیرو نږدې 15 کلونو کې د بشمیره قضیو د څیړلو لپاره کمیسونونه جوړ شوي، خو شایي له یو څو ګوته په شمیر مواردو پرته د ګمارل شویو کمیسونونو د کار نتیجه نه وي اعلان شوې. لری نزو په همدی ورستیو میاشتو کې د کندهار ولایت په میلمستون کې د چاودنی په اړه د کمیسون د کار نتیجه تر اوسه پورې نه ده اعلان شوی. تیرونه د کابل په سردار محمد داوود خان روغتون کې د تروریستي حمله د څیړلو لپاره هم کمیسون موظف شوی. ځینو امنیتي چارواکو ویلي چې په دې برید کې نفوذي عناصر لاس درلود. نن هم د زابل په شینکی ولسوالۍ کې د یوه نفوذي په حمله کې اته سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د دې ډول پیښو د په مخنیوي کې ولې امنیتي چارواکي پاتې راغلي او ولې د کمیسونونو د کار نتیجه نه معلومیږي؟
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در قسمت دوم، محترم جنرال صاحب محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، و همچنان از طریق تلفن محترم دکتر فیض محمد زالان، استاد فاکولته اداره و پالیسی پوانتون کابل هستند. همچنان گوش میکنیم با محترم آقای شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، هم ارتباط برقرار شود.
بله، وعده خواهی کرده چه حقوقی به هم په دیخ پروانه که بله. گلون کوی
راتمنه سب، خوش آمدین به برنامه سب.
کم مانده نباشین، بسیار زیاد تشکر.
سلامت و سی
آقای زلان، هم خوش آمدین سب، ما را میشنوین حتما در تلفون.
بله، خوش باشین با شما و شنیدای گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت اوسه ډاکټر صاحب زلان. لمړی جنرال صاحب راتمنش ک تاسو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ دی ورستي حمله په ارتباط دی پیش په ارتباط هم کمیسون جوړ شوی دی او ویل شي چې دا پیش هم د نفوذي عناصرو لاسه پیښه شوې ده. هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو. دا جوات د سیدل ته په افغانستان کې همیشه ویل سوی هم دی سي جنگ د بیرونی عناصر په افغانستان باندې تپل سوی او اوس مون په افغانستان کې د خپل هغه رسالت سلرو دفاع کو، اما بیا هم دا دیر مغلق او پیچیدله پروګرام دی سه متاسفانه د منطقه د استخبارات له طرفه نه سازمان ورکول کیږي او په افغانستان کې د مونږ بیچاره خلک پکې ژوبل کیږي، شهیدان کیږي. دا موضوع هم یقینا سه چون ټول اعمال د استخبار د منطقه د استخباراتو او همدارنګه د تورستانو او بین المللي یا منطقوي مافیا سازمان ورکول کیږي، دا هم د دوی له طرفه نه سازمان ورکړل شوی دی او اوس مونږ په دې باندې تحقیقات کوو. د مونږ د ملي دفاع وزارت مرستیال د دې کمیسیون پر اس کې دی سي خپل ټول معلومات وزارت دفاع ته په نژدي وخت کې راکړي سي مونږ رسانو سره شریکې کوو.
بله صاحب، سلامت اوسه. لیکن تر اوسه پورې جنرال صاحب راتمنش، ډیر خلک په دې انتقاد لري چې کمیسیونونه د دې لپاره جوړیږي چې د خلکو ذهنونه بل طرف ته واوړي یا خلک غلي شي او انتقاد ونه کړي. مثلا یو اوریدونکي حاجي عبدالکریم له زابله همدا خبره کړې ده، ویلي دي چې د کمیسیونونو د جوړولو هدف د خلکو خطا ایستل دي، ځکه چې تر اوسه پورې د هیڅ کمیسیون د کار نتیجه نه ده معلومه شوې. د دې کمیسیون د کار نتیجه به هم همداسې نامعلومه پاتې شي.
خود دا وزارت دفاع ده، وزارت دفاع په خپل تعهدات باندې ولاړ دی او حتما اجراءات کی سی مونږ خپل معلومات بیا شریکو، اما په نورو مسایلو کې د دوی د هغه مسؤلینو باید پښتنه وغوښتي سی دوی په دې باندې اجراءات کړي او دوی تحقیقات کړي بي، اما مونږ په خپل وزارت باندې په خپل مسؤلینو باندې اعتماد لرو سی دوی د خپل نتایج مونږ ته اتمن رابی کړي او مونږ رسانو سره شریکوې.
بله استاد دکتر فیض محمد زلاند، نظر شما را در مورد بیرین در مورد امی کمیسیون ها صاحب، اینا یک نوع در ذهن مردم یک قسم کامیاب نیستن، یعنی هر کمیسیون کار خود به آخر رسانده نمیتونه، چی فکر میکنین شما در مورد؟
تشکر. باید گفته شوه که وظیفه در حکومت های افغانستان خصوصا در اواخر در حکومت وحدت ملی امتیاز است، مسئولیت نیست. هر کسی را که وظیفه رسمی بدون کمیسیون هم سپردن به حیث امتیاز قومی، زبانی، مذهبی از این استفاده کرده و احساس مسئولیت نکرده. دومی که در راستای مسئولیت ادای مسئولیت خوب و یا بد مجازات و مکافات صورت نمیگیره. سومی که یک چیزی از این کارمندای خصوصا سکتور امنیتی احساس مسئولیت وظیفوی به ملت خود و مردم خود حتی به اساتیر و خانواده‌ای که دیگر گوشای خود سپردن برای حفاظت خود یا ندارن. هیچ کسی امیال بحث جنرال صاحب شما شنیدین، هیچ کسی مسئولیت از این نمیگیره که چرا یک بحث امنیتی نفوذی به میان گیره و مسئولیت قماندان ولسوال، قماندان امنیه، قماندان فرقه کندک چی هست؟ تا بالی ما ندیدیم که یک کسی استفاده داده باشه بگوید که من از خاطر استفاده دادم که مدیریت ما خوب نبود، من از خاطر استفاده دادم که در اداره ما فساد موجود بود و ما فساد ریشه‌کن نتانستم. استفاده بوده که جوانای ملت به ما قربانی داد و من توانستم از قربانی جوانات دفاع بکنم، از خاطر ما مستعفی میشم. بلکه یا بانجوی میکنن، سلنگاری میکنن، دروغ میکنن به چشمای
لیکن زلان صاحب دی چاپ استعفا بندی پروستوی که او ولشول په ورستیو کې د سردار محمد داود خان د رختون لپیش ورسته هم بیا شمیر کسان ویل چې اړوند یا مسول چارواکي د استعفا ورکړي، لیکن ځینو نورو بیا ویل چې په استعفا باندې مشکل نه حل کیږي. او لبل خو هم دغه کلچر یا دغه فرهنګ په افغانستان کې نشته لکه د نورو غربي هیوادونو یا ځینو نورو آسیایي هیوادونو چې که څوک په خپل کار کې پاتې راشي نو استعفا ورکړي. اما که استعفا هم ورکړي د افغانستان شرایط ځینې خلک وایي داسې نه دي چې که سل کسم استعفا ورکړي شاید هیڅ تغییر رانه شي، بل هم سي ځای ونیسي، بیا به هم همدغه چلنج سره مخامخ وي چې مخکینی وو.
لا سرور صاحب، خبره دا ده چې دا استعفا ورکول خو دا وجداني مسئولیت نه ده کول له وجې نه ده، مګر حکومت دنده لري چې مجازات او مکافات کې څوک قومندان او وظیفه دي چا ور نوکریوال څوک ولې دا کار وشه، نفوس څنګه ترسره شه، نفوس په څومره وخت دښمن دی مونږ ترمنځ کار کوي او دومره وخت کې د وظیفې څخه غفلت څه کړی وو. کم از کم دا پوښتنه خو دې وشي په دې دویمو کلو کې درې کلو کې زور چې د استعفا کلتور ښه نه ده یا دا کومه نتیجه نه مرتب کېږي یا د دې په پایله کې ستونزه نه حلېږي.
دوی بیا وای چې وای دا حمله اکثرا دومره پیچلې او دومره مغلقې وي چې کیش نو ځکه چې په دې کې بهرني استخبارات او د دوی په ادعا لاس لري او مخنیوي اسانه کار نه دی. او بل خو انتحاري حمله داسې حمله دي چې په هیڅ ځای کې مخ نه دی نیول شوی، په ګاونډیو هیوادونو کې هم همدا حمله کیږي او دوی وای چې مخ نه نیول کیږي.
دا چای ویلی دی چې دې مخ نه دی ول شوی
دا اکثرا میچی چارواکی وای
دا خلک تا دروغ وای دا خلک سترګو ته خاورې ورشي دي چې ته دې نفوذ مخ نه سینې ولای دی، امنیتی دې چې مخ نه سینې ولای دی، انتحاري مخ نه سینې ولای دی، انفجار مخ نه سینې ولای دی. نو بیا دې نوم ولې په ځان باندې امنیتی کې خودم کې دې انکشاف دې هات په ځان باندې
بله صحیح ډېر مننه او وګوره چې راد منش ته
بله تشکر زران سپرات منش به شما چی فکر میکنین انتقادات در موضوع چی گفتنی دارن؟
خب به هر صورت هر کس نظریات خود دارن، ما به نظریاتشان احترام دادیم، احترام دارن. استاد زلان میدانن که وضعیت در افغانستان از چی قرار است که واقعا اگر موضوع بسیار جدی دیده شود ما فعلا در یک جنگ اعلام ناشده که حقیقتا وقتی که ما میبینیم وضاحت داره که به شکل نیابتی در افغانستان وجود داره و ما در برابر بازی های قرار داریم که بعضا میشه که ما بگوین این بازی ها بسیار پیچیده است و...
لیکن دا خبر استاسو و اغا وقت شاید اوریدون کو منلی و شاید زلان صاحبم منلی و چی که پسرحدون و حمله وی او تصویلی وی چی لگاوندی هیواد نه حمله شویدن و مشتوو کو، لیکن کلا چی دی ارگ پخلو که د سردار محمد داود خان په روختون کې چې تر ټولو ستر او یو شاید میوازنې لوی پوزي روختون پیغه کې حمله کیږي او هغه نفوذي کسان کوي، دا بیا د ډیرو خلکو لپاره سوال پیدا کوي چې ولی نفوذي کسان تر هغه سي حساس ځایونو پورې رسیږي.
خو وزارت دفاع هم یو اجتماع ده، دغه اجتماع افغانستان اجتماع پوری ارتباط لري او کلسه په ټول افغانستان کې یا په ټول جهان کې د قصې وضعیت کله کله سره منست کیږي. دا هم یو اجتماع ده په کې ځینی خلک استه سي دشمن سره ارتباطات تینګي او په افغانستان کې ځینی مشکلات را منست کیږي. مونږ دا قبل اوس یو مشکل په خپل په شفاخانه کې موجود و یا دا باید په تایق تو باندې اعتماد وشي سی دوی په اخر کې ورسېږي دا تحقیقات سی معلوم شي سی دا خلک سوق و او سرقم دوی سازمان ور کړی ده او سرقم دا خلک په ډاکټر په کمیسو باندې خپل ترهګری عملیات سر ته رسولې. نو مونږ مجبور یو سی انتظار وباسو سی پی پوشو پی معلومات صحیح رامنسته شی او پا داگه سی سی دا مشکلات دا حل لاره پیدا کی.
بله راتمنسته پا این موضوع البته منتظر باییم که نتایج کار کمیسیون ها چی میشه، خب ما تعقیب باید بکنیم. منتها حالا اگر متوجه شده باشین این مسئله ای شفاخانه، حمله به ای شفاخانه و در مجموع جنگ های استخبارات، از جنگ های استخباراتی صحبت میشه. وقتی که از جنگ های استخباراتی صحبت میشه، من یک معقوله همیشه بودم فکر من خطور میکنه در هر موضوع در ساحه اقتصادی یک چیز که عرضه و تقاضا، یعنی نظر به تقاضا یا نظر به ایجابات یا نظر به ضرورت باید جواب داده شود. این ساحه در هر ساحه این فرمول است. مثلا در اردوی ملی، حال اردوی ملی سرداد نگاه میکنه دیگه میکنه منتها استخبارات ازی باید قوی باشه. اینا تنها شفاخانه نگاه کردن خب مربوط به اردوی ملی هم نمیشه. مثلا پلیس ملی چی میکنه، وزارت داخله چی میکنه، امنیت ملی چی میکنه، دیگرا چی میکنه، ازی قبیل. مثلا در مجموع وقت از این نرسیده که یک بازنگری شوه صاحب که آلو خو شما مثلا قطار مثل چنگیز خان واری عسکرا را قطار کده سر حمله امریکا حمله نمیکنه یا سر روسیه حمله نمیکنه. شما میخواین که در زیر زمین کسایی که هست، یعنی از این ترور میکنن دیگه میکنن، با او باید مبارزه کنین. از او خاطر یک بازنگری ضرور، یک ریفورم ضرور نیست که شما بتانین جلو از این ترور را ازیار بگیرین.
و ما یقینا در طول همی چند ماه که میگذره، یعنی در همی دوران حکومت وحدت ملی، ما در همه جزتامهای خود از بلوک شروع تا طوله کندک و لوا ایتور مسائل را به نام روتشان در نظر گرفتیم تا ای که یک بازبینی به تمام مدیریت جنگ شود. ولی این مسئله که در 400 بسر رخ داده، این واقعا یک بازی بسیار پیچیده استخباراتی است. خوب هر صورت وقتی که دو پهلوان در یک میدان میای حتما یکی خوابانده میشه و ما هم در این مسئله ما این مشکل میپذیریم که واقعا استخبارات توانست کار خود یا ای که تروریستا کار خود انجام بتن. ولی ما هم متیقین هستیم که در این مسئله مشکل ای هست که همیشه داد میزنیم که ما باید انجنری استخباراتی یا تکنولوژی استخباراتی قوی داشته باشیم که ما بتوانیم دشمن را در هر جایی که با تحرکات شروع به فعالیت میکنه، ما او را بتوانیم با وقت و زمانش او را ببینین، کشف بکنین و فعالیتش را خونسا بکنین. خب به هر صورت چیزی که با ما اکمال شده همو چیز هست و ما در خدمت مردم خود قرار دارین و همیشه در این عرصه فعالیت ها ادامه دارن. اما این مسئله رخ داده حالا، ولی باید ما انتظار بکشیم که نتایج از این چی میشه، ای از کجا بوده، ای کی بوده، کی اینا رو به داخل 400 بستر بوده، در داخل 400 بستر کی بوده و ای کسایی که این فعالیت انجام دادن به امید و یا ای که به تصمیم چی بودن و ای یک مریض را کشتن و یا یک مریض را دوباره سرش بم انداختن و با فیر کلشنکوف او را از بین بردن، ای در هیچ نوع قوانین و کنوانسیون ها نیست، ولی ما حال دانستیم که یقینا استخبارات منطقه، مافیای بین المللی و منطقه و همچنان توریست ها به هیچ کسی رحم نمی کنند، حتی به مریضی که او انتظار یک پیچکاری داره اینها با کالاشنکوف داخل میشن دوره میکشن. ولی یقینا هر تجربه میتونه برای ما کمک بکنه که بیشتر از پیش ما آمادگی داشته باشیم.
تشکر راتمن صاحب. محترم آقای شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری هم در خط تلفن هستند. مرتضوی صاحب خوش آمدید به برنامه. مرتضوی صاحب، این مسئله سرنوشت نتایج کمیسیون ها که معذف شده منی از طرف حکومت در مسئله شفاخانه شهید سردار محمد خان تعقیب میکنن، منتها تعداد زیاد از شنوندهای محترم ما یا مردم تو فکر میکنن که قبلا هم تجربه داشتن کار کمیسیون ها چندان خوب نبوده، صاحب شما چی فکر میکنین؟ حالی کمیسیون موضوع جدی تعقیب خواهد کرد؟ یک نتیجه به دست خواهد آمد؟ یک عضو کسایی که در کمیسیون هستن واقعا متخصصین است، یا به اساس از این قوم و از او قوم و به اساس از این حزب و از او سازمان و از شمال و جنوب انتخاب شده؟ سب
بسیار تشکر. هم شمال و هم جنوب کل شهروندان افغانستان هستند و کشور هستند. این خواستم خدمت شما توضیح بدن و نقطه دو هست که در تمام کمیسیون هایی که تعیین شده اونها از افرادی هستند که دارای تجربه دارند و مهارت دارند و از نهادهای مختلف هستند. اگر یک رویداد تروریستی است در او افراد مسلکی امنیتی انتخاب میشه، اگر مسائل اجتماعی هست افراد متنفذ اجتماعی و تمام کمیشن هایی که گماشته شده اینا گزارش های خود همواره بعد از همون زمان مشخص نهایی کرده برای جمهور و ادارای مربوطه داده و بر اساس همون گزارش ها باز تعقیب و پیگیری میشه. مثلا شما دیدون به ادارای کندوز بیش از 200 صفحه گزارش بود و در پرتو همین گزارش بود که رئیس جمهور اقدامات بعد را انجام داد. مثلا دو گزارش آمده تو میدان هوایی جور شد که دو میدان هوایی کندوز کار شد، مثلا سه واحد اداری نو شد و همین
رسالم
چه مسائل خورد و کوچه
دو کلان
بزرگ که در هر
ولایت مرتضوی سب داد درسته دی یو دی کندوز پا مورد کم دا کارو شو یا راپور جور شو عدی اقل کسام زینی خلقوی چه دیر تغییر را نگه کندوز بیا هم لسقود سرمخامخ شو. زموش ملمه داکتر سب زلاند وی وی تروس پوری ندی شوی چی دی کمیسیونونو دی کار پا نتیجه کی دی کم چارواک محکوم شوی وی نیول شوی وی مجازات شوی وی دی کمیسیونونو کار عموماً تشریفاتیش کاری خلقو تا
برای جو از شما دیدیم در رویدادی که بالای سربازان پلیس که از میدان ورک به کابل می آمدن کمیسیون تا در روز جزئیات کار خود اعلام کرد یا برای ما اساس تصمیم گرفته شد. شمار از مقامات بلندرفته‌ای که در پلیس بودن و مسئولیت داشتن برکنار شدن و در سایر موارد هم کمیسیون ها یا به یک مشکل داخلی که بین مردم بوده حل کرده و یا اگر ضرورت بوده که حکومت بفهمه که حقایق چی هست و به فهم حقایق کمک کرده و یا مثل رویداد کندوز که یک رویداد کلان بوده کمک شده که در حل بفهمه که چالش و مشکل اساسی برای ولایت چی هست که بر اساس اون یافته ها حکومت یک تصمیم درست و خوب را بگیره. ما نباید بس اینا نگاه کنیم، بهتر است که ما به یافته های گزارش ها را همواره مطالعه کنیم و بخوانیم و اقدامات حکومت میتونه برای مرجعی کنیم که اقدامات واقعا اقدامات درست است یا نه.
ډیر ازیت مننه شغله مرتضوی. ډاکټر صاحب ځلان مخ تر دې چاوریدون کوته ورشو تاسو دې شغله مرتضوی څرګندونی واورې دې دوی مثالونه هم ورکړل، وای دا سینه ده چې د کمیسیونونو کار همیشه به نتیجې وي، نتیجې هم ورکړې دي ار ځین خلک مجازات شوي هم دي.
بخښنه سره دا سینه چې نو ډیر ځله د اداراتو کې همکاري او همغږي موجوده نه وي. اصلی بلکی دی فیدیوی و کمیسون پر امنسکوی در دی همکاری یا دی همغزی در امنسکوی در لفر گفت کاری دی کنی وزارتینا شعبات دی ویش دی در امنسکوی دو و دی سلسفام دارستی هر وزارت او هر ریاست او هر جورخ در خطل اروان دادن دی ریمانداری او وطنی او ملی زد و فاساس بانی ترسره کی تاسی با پدې کمپیوټر کې چې تاسو وسیږئ په امریکا کې اروپا کې کله هم نه لري چې وایي یو چاره د پرمختګ لپاره دی غوې د قانون لپاره کمیسیون رامنځته کړی. نو موږ خدای کمیسیون څه کول دا دی سیاسي رشوت زمينه برابرۍ او د جنډي لپاره کار کنه خپل تاثیر چې د کندوز سیری لپاره امر الله صالح او فاروق وقت رشوت ورک او بل اخر موږ ته څنګه چې راځي چې د خلاف باندې خبرې مو کړې سیس نتیجه ورنکړه او څنګه د کندوز څه کړې د دې پیښو په اړه باندې چې کابل کې رامنځته کیږي په شپږم هوده او دولسم هوده باندې په یوه ورځ کې بریدونه وشول عربي خوندي چې په لسګونو ځوانان شهیدان شول هېچا یې پوښتنه ونه کړه. په سبا باندې په شهید داود خان روغتون باندې هم برید وشو او لسګونه ځوانان او ډاکتران هغه شهیدان کړای شول. د دې خلکو د خطرو نه پرته د دې خلکو د خلکو د رسنیو له لارې نه د ولس سترګو ته د خاورو له شیندلو نه پرته د درو پرته ما ته خو کوم بله دې کومه دنده نه ښکاري. که نه یې دنده او مسلک په عمل کې ښکاري عملی ډګر کې دې وایي په دې دریمو کلونو کې د وزارت داخلي وزارت دفاع او د امنیت ملي څومره زیات ناکامۍ ناغېړۍ او دا ولس سره په ګوتو شوي مخرج دا وزیر د دفاع دا وزیر د داخله دا ملي امنیت رئیس دا کې نه چې دې ولس ته ویلي دي چې زه تاسو نه بښنه غواړم تاسو بچیان دي تاسو ځوانان هغه شي یوازې په تېر کال کې 1000 د ملي اردو عسکر شهیدان شوي دي. په شاوخوا 1000 کسان د ملي اردو ملي پولیسو په دې کې تفیار پاتې شوي دي. تاسو فکر وکړئ چې یوه کورنۍ یو نفر چې شهید شوی 15 نفر د دې کورنۍ یا د ملګرو ملتونو د اسرائیل مخې موږ شاوخوا 15 زره کسان یوازې د امنیتي سکتور یعنې یوازې د وزارت دفاع د وزارت داخله د منصوبینو د کورنیو تاوان نیولی د دې لپاره کومه رسېدي شوې چا ته نه بښنه غوښتې کوم قومندان پکې دغه دته سزا وړاندې شوې ده دی مجازات شوی ده کوم قومندان چې دا ښه کار کړی دی د کمیسیون له لارې مکافات شوی نه د سنګین ولسوال ولسوالۍ قومندان هغه د وزارت داخلي د خپل ولایت قومندان ته په ویډیو لیږي او بیا رسنیو ته راوځي چې 200 نفرو قبرونه ثابتونه برابر کړي. په دنډې غوري کې یو عسکر ویډیو خپرېږي خواله رسنیو له لارې نه کنځلې کوي جمهور ته رئیس اجرایي ته وایي چې تاسو مونږ ته مواد نه رالېږي مونږ ته تجهیز نه کېږي مونږ ته مرسته رسول دي. په ترینکوت کې دلیل ته 300 عسکر هغه
ډاکټر صاحب زلان قدر منو اوریدونکو اوس تاسو ته موقع درکو چې په 0909-203-1540 او یا هم 0908-225-55 شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش د سیاسي چارو کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد زلاند همدارس د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی هم د ټلیفون لاري زموږ ملمده لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې بیا هم تکرارو هله لرو چې د ټلیفون او د غرس د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري پیغامونه هم راوستوي.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره تلفن ما یک بار میگم 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. بله بفرمایید. بفرمایید سیب.
مهربانی که سیب.
شنوندی عزیز
سلام علیکم.
و علیکم
السلام. سلام
لغمان نو نعمت الله غږیږم تاسو خاصې ټولو لیدونکو ته او همدارنګه میلمنو ته سلامونه کوي.
سلامت
شئ استاد زلان چې کوم نظر اولان کې یقینا همدا خبره ده تیر ورځې د یو کتاب خاصې واسکر سره خبرې اترې مې کوم هغه ویل چې په جلال آباد کې او پوستا معاشري په حالت کې او موږ ورغلو او هغه پوستا د معاشري له خلاص کړه چې کله بیر تراغلو دمن د پوسټ کمانډان ویل چې تاسو څومره مرمه مصرف کړی نو موږ ورته چا یا چا شپې ته خو هغه خپل ارقام مرته وړاندې کړل. نو هغه کمانډان ورته ویل چې تاسو یا د مرمه چې مصرف کړی یا ما ته پیسې راکړي او یا دغه تاسو چې کوم مرمه دي تاسو خرڅ کړی دی او تاسو ز ارزه کوم در باندې او محکمې ته موږ نو هغه ویلې چې بیا موږ لږه پیسې ورکړې قومندان صاحب ته او خپل ځانونه خلاص کړې په دې باندې چې لاړلو او یو پوسټم له معاشرې نه خلاص کړ چې هر ځای کې سقوط کیږي یو پوسټ سقوط کیږي یا بل پوسټ سقوط کیږي دا نور سړي ګور نو کا هغه لاس اول خور د خپل قومندان اجازه نه ورکړي او چیرې بل فرض لاس بیا لاغې خانه چې بیرته راځي دغه څومره مرني مصرف کړی قومندان صاحب دغه پیسې ته اخلي یقینا همدغه افغانستان د دولت خبره چې دا خبره کوي چې مثلا موږ کمیسن جوړ کړی دی خو کمیسن چې جوړ کی کمیسن حالات بیا روخانه کیږي لکه قندهار تاسو غوري په قندهار کې چې کوم 14 او 16 لاغې مرسته کمیسن حالات هغه
ډیر مننه سلامت اوسه بلې همداسې د قندهار د کمیسن نتیجه لا هم نه ده معلومه شغله راتمنش په تاسو ته شی بیا ورسته ځواب وای د ډیره مهمه مسله ده دی پوسټو په ارتباط خوسندې مرمۍ په ارتباط ځینې وخت مشته هم ځینې پیغامونه دی اوریدونکو راغلي دی ورته شکایت مو په کې اوریدلې ده بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو مهرباني صاحب یو څه ژر خبري وکي مهرباني کوي لکه چې څه مشکل لري خیر لدوی به چیر شو بل اوریدونکو ته مرابط ورکو
شنو اندازه بفرمایئ کې نوبت تان از باز بله بفرمایئ صحبت کنین
بله سلام علیکم
و علیکم السلام صاحب سوال تنه تر کن که تلفون قطع نشه
از ولایت طاری صاحب شما را زحمت دادیم دیگه یه سوال داشتم از سخنگوی وزارت دفاع البته یک چیزی هست که ایرا ما چشم دید خودم میگم دیگه باید قضاوت شما کنیم
درست
در قسمت دشت فیض آباد یک روز یک قطاری از یا تیر می شدن زمانی که قطاری از یا می آمد ما همی قومندانی از یا را دست دادم موتر ایستاد کردن دیگه قطاری اردو قومندانش گفتم همی دمی روی شما کمینه دیگه شما تحمل کنین یا یکی اکیاره کنین که دمی روی تان بسیار کمین سخت است شما را صدمه می زنن دیگه قومندانی از یا یک دست بالا کرد و گفت نه که خویا رفتن دمی اینجا امبولانس تحریف از چهار نفر دمی داخلی امبولانس مثلا شهید شد خو ما ندیدیم که همه قومندانی که این کار کرده بودی قومندان تبدیل شود یا مجازات شود یا از این پرسان شود که تو چرا این کار کردی؟ این اولاد غریب بردی اونجا کشتی بچه غریب به نحف کشتی تو چی رقم دولت هست که مثلا از این پرسان نمشه که تو دفرانی پرسه یا فلانی جای حدیث تو سقوط میکنه ده نفر کشته میشه پنج نفر کشته میشه تو چی رقم قومندان هستی چرا ای کشته شد یا ای که مهمات برش نرسید یا کمک برش نکردی یه خصوصا در صد یک مشکل بود که مثلا یه پوستر یا دشمن گرفت یا مثلا یه نفر مرد خیر خوب بالاخره بناها
قیایی که بدون یزی که بود پوزن صحیح شامیده
حتما به او هم یک کمیشون جور کردن حال کار میکنن نتایش اعلان خواد کردن
سلامت خیر یو بل اردون که امدارو زن معرفی که
سلام علیکم توخی امدازه بول ولایت
سلامت مهربانی
واقعا سمور به دی وطن خلق یو مرده وطن وینو وختیا هم که مسلمانو داسې کار نه ده کړی چې هغه مثبته نتیجه ورکړي لکه کوم چې اورېدونکي او ستاسې مېلمانه وایي دا خبره حقیقت دی ډېر واره ډېرې پېښې په ډېرو وطنو کې شوي دي مګر تر اوسه پورې د کمیسیون مثبته نتیجه موږ نه ده لیدلې فقط موږ په تمه کې موږ په انتظار یو چې نن به نتیجه ورشي نن به نتیجه ورشي او دا پر کابل باندې سالمي کېږي دا څو کاله کېږي دا خلک له اسمانه را لویږي له ځمکې را وځي په باوریو کې له اوبو سره راخیږي دا ټول دا کابل تر داخلیږي دا خو د اداري فساد یو لو نقشه ده
درست ډېره مننه سلامت اوسه تو خې صاحب کور ودان بل اوریدونکو لرو او هله لرو چې لنډې خبرې وکړي مهرباني کوئ صاحب
موضوع رساله دې یو دوه خبر زړه ته داریم لازم نه پکېنه تروان
سره مهرباني کوئ اجازه شه
زه نه خو زه ورته سویم چې حکومت خپل خرڅ لري اسی یعنی دا تحقیقات باندې دی باندې څنګه کیږي چې مونږ علاوه کړل او کړل اکی کومې کړي دا غي چېرنې چې مونږ ته راوخی کنه چې دا دې لاس یې دی او لاس ورکه مجازات شو دا او دوهم یعنی په لاندې توګه دې زدا وایم چې زمونږ اردونه پولیس نه خیمه اردونه خیمه لا سربازان نه خیمه لا شاغلی او ملي امنیت ا دې هغه خلکو لیست مونږ ته راوړي د لوړ پورو چارواکو لیست راوړي مونږ ته چې دا غلامان دي دا پردي غلامان دي دغسې افغانستان یې خرڅ کړی دی چې مونږ یعنې دی دا نارینه وو جامې دا تېنه لرې کړو او د ښځو ټیکري او جامې ورته واخلو. دا زما سوال
ده. بل اوریدونکی هم خیر منتظر پاتې شوی دی، دوی ته به موقع لا ورکړو بیا به میلمنو ته ورشو.
بله
الو
مهربانی بفرمایید. و علیکم
سلام داشتم خدمت شما و همراهان شما.
سلامت
دکتر کلی هستم از زوجت رای کندی.
بله دکتر سه بفرمایید.
ما زمین محکوم کرده عملات در شفاخانه سردار محمد داود صورت گرفت. میخواستم را بگویم که این عملاتی که صورت میگیره یک چیز حیات است که تمام مشکلات ما پاکستان هست. پاکستان هست همه دایشی که با عهده گرفته این دایش از کجا آمده؟ این خود آسمان نامده، اینا تسلیم میشن، تمیل میشن، اینا از همون پاکستان میآیند و تمام نقشه های جنگی و تروریستی که اینا میکنن همین پاکستان هست. خواست ما ایست که دولت ما طرف شکایتی که کرده در سازمان ملل را تحریب بکنه و فشار جدی بالای پاکستان بیاره. در صورتی که سنین کلام مشکلات ما حل خواهد شد، در غیر این صورت هیچ وقت ما کامیاب در رابطه با صلح و امنیت نخواهیم بود.
سلامت وسه. البته افغانستان حکومت په ملګرو ملتو کې هم دا شکایت کړی
دی. می خواهش میکنه که تعقیب کنیم. بله
سلامت وسه. لټول اوریدونکو منن دوی وس په ورشو ملمنو ته لمړنه اوریدونکو چې لغمانه ټلیفون کړی او دوی دې مرمیو مسله مطرح کړه، ویل چې په څه شکل سره قومندان ترې پیسې غواړي او همدغه ډول کارونه د دې سبب کیږي چې یو پوسته په یوې پوستې باندې جنگ روان وي او بله پوسته همداسې ورته ګوري او ملاتړ ته نه وردانګي. جنرال صاحب راتمنش مهرباني، دا پوښتنه او نورې پوښتنې تاسې اوریدلې دي.
دا خو یو نفر ده د یو پوستې خبره کې دلته افغانستان دی او مونږ په افغانستان کې ډیر ځواکونه لرو سي په سلاو پوستې او قطې دي او دا مسئله فکر کوم سي صحیح بنی مونږ دغه د مرمی و دا شیان قطعا ضرورت نلرو سي خرسي کو ولی سي اوس د مونږ د ملي اردو په 80% زیاتر اکمالات سوی دی او مونږ خپل مرمی او خپل شیان د فورم په اساس خپل قطعاتو ته تسلیمو او دوی کله سي راپور راکي او جنگ سي په منطقه کې کیږي ټول خلک په خبر دي، ټول ارګانونه په خبر دي. مونږ کله سي زو په یو پوسته یا په یو هغه جزتان سي حمله کیږي، هلته د امنیت نفر دی، هلته د پولیس نفر دی، هلته د مونږ د ملي اردو ځواکونه ایسته پکې. دا نفر فکر کوم سي دا حقیقت بنیه مونږ په اردو کې د قصې مسائل امکانات د اجرا کیدو نسته. او بل هغه بل ورور سي د تخار نه پختنه کړای ده. ما برشان ایتور میگم که ما همیشه در جبهات وقتی که میرند قماندان ما محاکمه وضعیت میکنه. این محاکمه وضعیت مربوط است به ای که ما از مردم پرسان کنیم، از وضعیت جوی آگاه شوین و وضعیت جغرافیایی را ما خود ما به جی پی ایس و به این چیزها میبینین و یقیناً که به همه چیز قیمت میته و قماندان ما اگر به این گپا قیمت نته او دیگه قماندان نیست. ما فکر میکنم که خب اگر اینطور مسائل بوده باشه و اینطور یک مسئله رخ داده باشه حتما به راپورهایی که برای ما میتند ما این راپورها را میبینیم و چنین راپور را ما دستیاب نکردیم که داخل یک امبولانس 4 نفر شهید شوه. و یقینا که خب اینها نظریاتی است که برادرای ما میتند برای ما که ما متوجه شویم و یک هوشدار است و یقینا به تجارب ما کمک میکنه. اما متوجه باشین که هر قماندانی که از نگاه مسلکی این مسائل را قیمت نته ما برش میگم این قماندان نیست. خب در مورد گپایی که توخی صاحب گفته، چنانچه جناب مرتضوی صاحب برای شما معلومات دادند که کمیسیون‌ها کار خود میکنند و ما در نتایج کار کمیسیون‌ها ما به تعداد زیاد نفرای همی حالا داریم که در زندان پل چرخی هستند. اونها به خاطر ازی هستند که سرشان تحقیق شده و در نتایج تحقیق ما توانستیم بالشان اثبات بکنیم و اونها را به زندان از طرف ارگانهای عدلی و قضایی به سالهای متعدد محکوم شدن. و برادر دیگه ما که زازه از پکتیا هست گفت که حکومت ای گپ فعلا ما فکر میکنم که خالی از آن چی هست که برادر گفتن. حکومت ما به اساس انتخاباتی که در تمام افغانستان شد شما نتایج دیدین و این حکومت به وجود آمد و فعلا هم حکومتی که خودش حاکم مردم است، یعنی خودش به خدمتگار مردم است، چطور میخواه که بدنام شوه؟ حکومت بسیار کوشش میکنه که نامش خوب شوه و در آینده ما بتوانین باز از مردم رای بگیریم و در آینده باز هم به خدمت مردم قرار بگیرین. بنان ای گپ و برادر ما فکر نمی کنم که صحیح باشه. و همچنان رسول جان که از دایکندی گفتن که عاملین ازی از کجاست و یقینا ما سر همی کار میکنیم که ما ببینیم سرچشمه ازی حملاتی که بالای شفاخانه انجام شده و بسیار بیرحمانه بوده ای از کجا بوده و ما باز بعد از این تحقیقات به مردم خود بتوانین جواب بتین. و دیگه سوالایی که بوده مربوط برادرای دیگه میشه سلامت. که امیدوارم
دیر زیاد پاسخ بدن. جنرال سب راتمن شکر ودان یو څو پیغامونه چې اوریدون کو د افغان بیسیم د تسواتلش مری لاري راستولید هدایت امین لشکرګالی کی وای هغه کمیسونونه چې د پیښو د سیړلو لپاره ګمارل کیږي سمبولیکه بڼه لري ولی پایله د ول سره نشریکیږي. کرامت الله له خوست لیکي د کمیسونونو ټاکل د وخت ضایع کول او لسته دوکه ورکول دي، ځکه چې تر اوسه مو کوم قاتل، مجرم، رشوت خور، غلا او قطاع الطریق ته سزا ورکړې ده چې خلک یې ومني. له کندهار څخه یو اوریدونکي لیکلي وایي د کندهار د انفجار نتیجه تر اوسه پرې معلومه نه شوه چې چا دا حمله کړې وه. بل اوریدونکي نیازی محمد میم میم نیازی لیکلي دي له جلال آباد و په داسې هیواد کې چې د یوې سرحدي امنیتي پوستې قومنداني په $400,000 خرڅېږي د امن راتلو تمه نشته. یو بل اوریدونکي عبدالحق له زابله په استاد ځلان انتقاد کړی دی، ویلی دی چې تاسې د امنیتي ځواکونو له حال خبر نه یست. قاری رحمت الله روحانی له هلمند پوښتنه کړې ده چې په روغتون حمله د سند حمله غچ نو د په نظر چې د حمله پاکستان کړی دا او د سند حمله غچ.
بله خب تشکر سرفان صاحب. آقای زلان آل تقریبا 10 دقیقه 12 دقیقه یا 10 دقیقه وقت ما باقی مونده به سی مسائل انتقادی جوابم ضرور نیست. امی مسئله کمیسیون‌ها را یک طرفه بکنیم. امی کمیسیون و کمیسیون بازی در افغانستان به خیال که بسیار زیاد بدنام شده. یعنی در اینجا مثلا به ما اگر بگوین کمیسیون چیست، اولین چیزی که در ذهن ما بسلا میرسه ایست که وقتی که مثلا مسئله شیرپور را برتان یک مثال بتم. مسئله شیرپور یک کمیسیون جور شد که ایره تحقیق بکنن. چرا کمیسیون جور شد؟ به خاطر این جور شد که کل وزیرها تقریبا 4 وزیر نگرفته و زمین از اونجا، یعنی کل وزارت وزیر صاحبا گرفته بودن، از اون خاطر به سر هیچ وزیر اعتبار نمیشه، از اون خاطر مجبور بودن از بیرون یک چند کمیسیون جور شوه. معنایش این است که مثلا وزارت دفاع سرش خیلی اعتبار ندارن، کمیسیون جور میشه. به امنیت ملی اعتبار ندارن، کمیسیون جور میشه. وزارت داخله اعتبار ندارن، کمیسیون جور میشه. در حالی که مثلا ما با آقای راتمنش و آقای دولت وزیری بسیار صحبت ها کردیم، مثلا دایلمن یا دیگه جای اساکر که بسلا شکایت میکنن، اینا از بین خود وزارت دفاع یک کمیسیون اونجا روان میکنن. یعنی وزارت دفاع باید روان کنه که این موضوع رو تحقیق بکنه. حالا وقتی که یک کمیسیون بالاتر از بیرون شوه، معنایش ایست که سر وزارت دفاع اعتبار نیست، معنایش ایست که سر امی وزارت خانه هیچ اعتبار نیست. زلان صاحب اینجا یک مشکل حقوقی هم هست، یک مشکل دیگه هم هست که ادارات خود آدم به اعتبار میسازه یا در سر شاخی که شده مثل ملا نجدین ورور اره میکنیم. صاحب چی میگین زلان صاحب؟
واقعیت ما پیشتر این بحث مطرح کردم. ما خود ما پبلک سکتر ریفورم یا اصلاحات اداری را تدریس میکنم. در اصلاحات اداری بحثی است که شما ریاستها را، اداراتها با مسئولیت و صلاحیت ایجاد میکنین. وقتی که صلاحیت ها مسئولیت ها معلوم باشه، مجازات و مکافات موجود باشه، شما ضرورت ندارین که وظایفی که مربوط یک اداره میشه مربوط یک کسی نشه، شما او را محول بسازین و یا سر از او بحث جداگانه را ایجاد بکنین که هم ضیاع وقت میشه و هم مسائل فساد اونجا مطرح میشه. کمیسیون ها که ساخته میشه به خاطر به میان نیه که همکاری و همرنگی کاری در ادارات موجود نمی باشه، از رای کمیسیون ها شما نمی همکاری را و همغگی را ایجاد میکنین یا همصدایی را ایجاد میکنین. متاسفانه در اینجا گریز از مسئولیت، گریز از صلاحیت و گریز از
بله زلان سیب قسمی که شما گفتین شما این موضوع رو یاد کردین خیبیه این که از راتمنش سیب پرسان کنیم. راتمنش سیب وقتی که بیرون از وزارت دفاع در یک مورد یا بیرون وزارت داخله یک کمیسیون جور شد و مانایش ایست که سر وزارت خانه اعتبار نیست که از بیرون یک کمیسیون ایجاد میشه. همتر برداشت کنیم درست است یا غلط است؟ چی فکر میکنین راتمن صاحب؟
جناب نظر صاحب ایره باید آخر از ما پرسان نکنین. ما باید برای شما قبلا میگفتم که تمام کمیسیون هایی که در وزارت دفاع جور شده تحت ریاست یکی از معاونین وزیر دفاع جور شده و یکی که در قطعات تحت اداره رئیس
ارکان او را خود تایید کردیم گفتیم اگر وزارت دفاع خودش یک کار یک کمیسیون جور میکنه او منطقی است برای اینکه یک از بین خود هیئت روان میکنه. او را گفتیم اوکی، مگر از رئیس صاحب جمهور یا مثلا صدر اعظم صاحب یا رئیس اجرایه اونا یک کمیسیون فوق العاده از بیرون تعیین بکنه، او معنایش است که سر وزارت خانه اعتبار نیست.
ما یقینا تا حالی طور کار نشده. او اگر است میگه اگر را با مگر یک جا نمودند از آن طفلی برآمد کاش که می بود، ولی ما تا حالی کار نکردیم. کمیسیون ها سر تمام قطعات وزارت دفاع تحت اداره وزارت دفاع و تحت اداره معاونین وزارت دفاع و رئیس کمیسیون ها همیشه از معاونین وزیر دفاع و یا که
تاسی یوازد مشان رو خبر کوی که دیگر رو خبرم کوی.
نه خو دا خو جوات د سیمونګ خپل په دغه وزارت دفاع کې هر څومره انسیدنت یا واقعات رامنځته شوی دی مونږ خپل هیات تاکلې او هیات مجبور ده
مثلا شفاخانه امی سردار محمدخان کمیسیونش او اعضایش یعنی کی هست اینا اعضایش؟
بله تحت اداره دگر جنرال هلال الدین هلال معاون استخبارات وزارت دفاع یک کمیسیون 5 نفری توظیف شده در اونجا نماینده های کشف استخبارات و همچنان نماینده های اپراسیون و خود قطعه وجود داره.
راتمن صاحب خوب شد که روشن ساختین ما بفهمیم صاحب که ژورنالیست هستیم. خیلی کمیسیون چی معنا داره؟ خیلی کمیسیون هیچ بکار نیست خونه جنرال صاحب هلال وظیفه است میره این کارها رو تعقیب کنه که یک دفتر ندارین یک معین ندارین یک وزیر ندارین چیزها رو تعقیب کنه صاحب. به کمیسیون چی یعنی صاحب؟
به هر صورت کمیسیون لازم است که نماینده های هر ارگان به ذم خود این مسائل را مثلا باید حتما در کمیسیون عضو ریاست ساختمانی باشه که ببینه در اثر همی بمب پراگنی ها و یا انفجارات چقدر خسارات رسیده، باید حتما از شفاخانه باشه که ببینه چقدر نفر شهید شده چقدر زخمی شده، باید از اپراسیون باشه که مشکلات اپراسیونی چی بوده، باید از استخبارات و کشف باشه که کی در اینجا مسئول بوده و خود رئیس اداره میکنه تمام ابزی ارگان ها را و بعدن که این ارگان ها معلومات را جمع آوری میکنند به رئیس میدن، رئیس با وزیر دفاع در جریان میمونه و مسائل بعدن در سطح حکومت و در سطح
امنیت
برایشان راپورت داده میشه.
بله سلامت باشید.
راتمن صاحب مسئله کمیسیون هر کدام به خل مثل مو انگور و عنب و عزم واری شده به خل. زلان صاحب چی میگین شما؟
بله زلان صاحب البته دوی وای چه دفاع په وزارت کې داسې ندی شوی سال داده دی هلال الدین هلال ورکړ، لیکن په نور مواردو کې شوی دی البته غل دوی سره ارتباط نه لري. مثلا یو مثال دی کندهار دی چې د ولس مشر یو سلاکار مشر و مهرباني دی دفاع وزارت په برخه کې دوی جواب قانع کړی.
نه ګوره سروان صاحب زه نه پوهېږم یعنې دوی چې دغه کمباس کوي تاسې د دې کمیسیونونه اکثره جوړښتونه وګوري، یو پکې پښتوني یو پکې تاجکي یو پکې آزاري یو پکې ازبکي یو یو بل کس راوستی هغه ته سیاسي رشوت غوندې هغه پکې راغلی.
نو دا خو افغانان دي هم
داتاسې کمیسیون
خو افغانان دي هم دغه قومونه جوړ شوي دي.
نه 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 یعنې بس دا نه ده چې دوی کمیسیون څنګه جوړېږي څه لپاره یې جوړېږي. دوی کمیسیون یوازې د دې لپاره چې وخت ضایع شي اداري فساد رامنځته شي د قومي فساد لپاره زمینه او د خلکو د اذهانو د مخشوشولو لپاره چې عینې تا د قوم کسر شته او د تا ګټه پکې خوندي کوي د بل قوم خبره داده چې موږ غو ابجکټیو اورینټډ اپروچ نه لرو، مطلب دا چې موږ بل اخره مخه او اهداف نه پالو. مخه او هدف د امنیتی وضعیت خواله ده. مخه او هدف په امنیتی سکتور کې فساد لمنځول دي. مخه او هدف د امنیتی سکتور په برخه کې د همکاري رامنځته کول دي. مخه او هدف د خلکو د ولس باور رامنځته کول دي. آیا سروال سره یو ژورنالیست په توګه زله تنه پکتنه کوم په دې سره برخه کې د دې کمیشنونو د کومه نتیجه لري؟ نه، که درلودلی خو دا پېښې به تکرار نه کېدلې. دا موږ چې وایو په شهید داود خان روغتون باندې دا ډېر پېچلی او مغلق حمله وه، آیا دا لومړنۍ او اخرنۍ حمله ده؟ خو په همدې یوازې په دې تېره میاشت کښې دغه پنځمه شپږمه حمله ده چې همدغسې مغلق او پېچلې رامنځته کېږي. نو د دغسې مغلق او پېچلو د حملو د مخنیوي لپاره دوی کومې وړتیاوې رامنځته کړي، کوم ظرفیتونه یې ګمارلي، کوم مخنیوي او پروګرامونه یې رامنځته کړي، او بالاخره هغه کسانو چې د هغې غفلت یې وظیفوي کړی ده چې په امنیتي سکتور کې غفلت یې وظیفوي ملي خیانت ده. د ملي خیانت او د غفلت وظیفوي هېڅ فرق نشته. دوی د ملي خیانت په وړاندې چې غفلت وظیفوي او وظیفوي غفلت ته دوی ورته تعبیرونه وړاندې کوي، دوی ورته دلایل وړاندې کوي. ولا وضعیت خراب ده، دا په امریکا کې هم شوي، دا په اروپا کې هم کېږي، دا ولا موږ لا تر اوسه پورې په جنګ کې یو، موږ دا یو. نو د تا وظیفه څه شی ده؟ امنیتي سکتور تا وظیفه ده. ډېره مننه،
سلامت اوسئ. کور ودان، صرف یوه دقیقه وخت لرو. جنرال صاحب راتمنش، دا د وروستۍ پوښتنه وي، د کومې حملې چې په کابل کې شوي یا په نورو لویو ښارونو کې کېږي، تقریبا له یوه تاکتیکه کار اخیستل کېږي. که دلته دې ډاکټر چپنه اغوستې وه، په یو بل ځای کې د اردو د افسرانو یونیفورم اغوستی یا د پولیسو اغوستی و، په عین شکل سره په دروازه کې اول یوه انتحاري حمله وي، بیا څو کسه ننوځي. له تکرار نه باید زده کړه وشي، لیکن داسې معلومیږي چې زده کړه نه ده شوې.
نو دا اولین گشت ده سه داسی او مشکلات را مزده کیگی
پا امده غرختون مخی معامله شده و
نه نه هغه بیخی فرق درلوده دغه نه. خو حالت خوب کومبل مشکل وو، اوس په دغه روغتون کې چې دغه موضوع رامنځته سوی ده، دا ډیر پیچیدلی ده. او دا وایم چې مونږ په ټول افغانستان کې خپل مسؤلیت ادا کوو، مګر دلته جنگ درسته ده، جنگ دی، اما مونږ تجربه اخلو، مونږ خپل تجربه غنی کوو، سي وکولای شي چې د دشمن په مقابل کې په ښه توګه جنگ وکړو، او همدارنګه د دشمن ټول فعالیتونه مخکې له مخکې نیسي دوی تطبیقی باید مونږ شاندې کړو. دا درسته ده، دلته په دغه شفاخانه کې لکه هغه پهلوان غوندې دا یو مشکل رامنځته شو، اما مونږ مجبور یو. اما دلته په افغانستان کې تاسو خبر یاستئ چې زیاده د 40 ګروپونه دلته کار کوي. په دغسې یو پیچیدلې موضوع، یو پیچیدلې وضعیت مونږ مخامخ یو، سه امکانات د دې سه چې کله کله دغسې مشکلات رامنځته شي. اما مونږ هدف د مونږ او د مونږ تصمیم دادی سه د هغه کسانو په مقابل کې سه په افغانستان کې مشکلات جوړوي، خپل چمتواله، خپل ظرفیت لوړې کو، سه وکولای شو سه په افغانستان کې یو سولیز ژوند رامنځته کو. اما دا مشکلات یقینی ده سه لکه جناب زلان صاحب وویل، دا مشکلات په ټول جهان کې استه، په افغانستان کې هم استه، اما په ټول جهان کې دغه سه جنگ سه په افغانستان کې دی نسته. دلته په افغانستان کې هم جنگ استه، هم مافیا ده، هم تروریست ده، هم د استخبارات لوبی ده، اما په ټولو شیانو په مقابل
کې
ظرفیت استعمالو.
تشکر، به هر حال بسیار جد خوب شد که آمدین به مسئله در برنامه اشتراک کردین. از همکاریتان یک جان تشکر. محترم جنرال صاحب محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، دکتر صاحب دکتر فیض محمد زلان، استاد فاکولته اداره و پالیسی پوهنتون کابل، و محترم شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، یک جان تشکر از اشتراکتان به برنامه. امیدوار هستیم قناعت شنونده ما حاصل شده باشد. همچنان در پشت میکروفون از همکارای ما که با ما همیشه همکاری میکنن، آقای ابراهیم هارون، وایس کاکل، قادر جلال و میرحمد صافی، و در کابل آقای رامین کاکل، یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سرا بس دیار شکنا نجی غم جل وطن تا یک هزار شکنه او زبتا پا تا یک هزار شکنه
زبار ناستا د نظر شمشنا تد دیو